داریم با داستان پر از خبر و یک نفس تازه خوش آمدید نیمیسیم.
بله جاوید نیمی تاسو ستاری مشهی. په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. په یوې بلې خبرونه کې موزن ریاست نوري هرکلی کوم. او رئیس جمهور امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د طالبانو له مشرانو سره د سولې خبرې وروسته له هغې په واشنگتن کې لغوه کړې چې په کابل کې په یو موټر بم چاودنه کې چې دې ډلې مسؤلیت اخیستی د یو امریکایي سرتېري په ګډون 12 کسان ووژل شول. دا هغه موضوع ده چې په بشپړ راپور سربیره د چارو لیو کارپوس را چیرو و ده غراز ده افغانستان ده حکومت دریز به هم رواخلو. البته حدث که پر زین نور موضوعاتو هم پخبرونه که په تفصیل راپورون رو خلوم رای پامو کرده ده سات مهم خبرونه ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ واشنگتن کې د طالبانو له مشرانو سره یو محرمانه غونډه لغوه کړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانان د سیمې د امن لپاره درنه قرباني ورکوي. د ترکیې ولسمشر وایي تمه لري د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر سره د سوریې په شمال ختیځ کې پر روانو پوځي عملیاتو خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د طالبانو له مشرانو سره د سولې خبرې وروسته له هغې لغوه کړې چې په کابل کې په یو موټر بم چاودنه کې چې د ډلې مسؤلیت اخیستی د یو امریکایي سرتېري په ګډون 12 کسان ووژل شول. ولسمشر ترامپ تېره شپه په څو له قهره ډکو ټویټرونو کې وویل چې د غوښتل د یکشنبې په ورځ یعنې نن په کمپ ډیوید کې د طالبانو له مهمو مشرانو سره یوه محرمانه غونډه وکړي. ترامپ دغه راز وویل چې له افغان ولسمشر اشرف غني سره هم غوښتل وګوري، خو ترامپ وویل دغه خبرې وروسته له هغې چې طالبانو د دغې حملې مسؤلیت واخیست سمدستی لغوه کړه. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر وایي افغانستان د سیمې د امن لپاره درنه قرباني ورکوي. صلاح الدین ربانی دا خبره پرون په اسلام آباد کې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو شاه محمود قریشی او وانګ ای سره تر درې اړخیزې غونډې وروسته وکړه.
As the frontline state against terrorism, Afghans are paying
د تروریزم په وړاندې د مبارزې په لومړۍ کرښه کې د پراته هیواد په توګه افغانان د سیمې د امن لپاره درنه قرباني ورکوي چې باید قدردانی وشي. د تروریزم په وړاندې مبارزه د ټولو تروریستي ډلو په وړاندې بې توپیره ګډ او تروریزم ضد اقداماتو ته اړتیا لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل دا خبرې په داسې اساس وخت کې کیږي چې د امریکا په مشرۍ د افغانستان د سولې خبرې روانې دي. قریشی وویل د پاکستان او سیمې امن په افغانستان کې د روانې جګړې له پای ته رسېدو سره تړلی دی. دا د افغانستان، پاکستان او چین د درې اړخیزو غونډو درېمه هغه ده چې پر سوداګرۍ د تروریزم پر ضد پر مبارزې او د افغانستان د روانې لانجې پر پای ته رسېدو پکې بحث وشو. په پام کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا را روانه سیشن می د افغانستان په اړه د دې سازمان پر تازه راپور بحث وکړي. د ملګرو ملتونو په دغه درې میاشتنی راپور کې د افغانستان د وضعیت بیلابیلو اړخونو ته کتنه شوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د دغه راپور په یوه برخه کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو غوښتنه کړې ده. تمه کېږي د دواړو لورو ترمنځ مستقیمې خبرې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د مسودې تر نهایي کېدو وروسته پیل شي. د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې د افغانستان امنیتي وضعیت دښنه وړ بللای دی. د افغانستان پر وضعیت د ملګرو ملتونو په راپور کې د انتخاباتو پروسې ورپېښو امنیتي ګواښونو ته هم اشاره شوې او ویل شوې چې دغه ګواښونه ښایي زیات افغانان په انتخاباتو کې له ګډون څخه راوګرځوي. ګوتیرش له طالبانو او نور وسلوالو ډلو غوښتنه کړې چې انتخاباتي کارکوونکي، کاندیدان او رایه ورکوونکي د نه په نښه کوي. په پام کې ده د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د تلې یا میزان میاشتې په شپږمه نیټه چې تر یوې میاشتې لږه موده ورته پاتې ده. د تاوتریخوالي په ترڅ کې تېر ماښام په کابل کې په یوه انتحاري چاودنه کې دوه ملکیان ټپیان شول. د کابل د امنیې قمندانې ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل
یک فرد انتحار کننده در بازار کمپنی
اونجایی که افراد یوه انتحار کوون که دی کمپنی دی بازار په هغه ځای کې خلک تک راته کوي ځان منفجر کل په چاودنه کې دوه ملکیان ټپیان شوي او پولیسو لخوا روغتون ته لیږدول شوي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. ښاغلي فرامرز وویل تر دې چاودنې وروسته د پیښې ځای ته نږدې یو مشکوک موټر نیول شوی. د هغه په خبره د دې چاودنې په اړه څېړنې روانې دي. د دې چاودنې مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی. خبرونه له ازادي رادیو اوري د عراق په پلازمینه بغداد کې پرون څلور بمی چاودنو کې څوار لس کسان ټپیان شول. د عراقي ولور رتبه امنیتي چارواکي ویل بمونه د بغداد په ختیځ جنوب لویدیز او مرکزی برخو کې تجارتي ساحې په نخ کړې وي. د چارواکي نوم نه خوده لو په شرط دا خبره کړې ده چا تر اوسه پورې دغه حمله یا چاودنو مسؤلیت نه ده اخیستی. که هم عراق په 2018 میلادي کال د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د بریا اعلان وکړ، خو دغه ډله لا هم د خپلو پټو عناصرو په مرسته خپلو حملو ته دوام ورکوي. د ترکیه ولسمشر وایي تمه لري د امریکا د متحدو ایالتونو له ولسمشر سره د سوریې په شمال ختیځ کې پر روانو پوځي عملیاتو خبرې وکړي. رجب طیب اردوغان پرون وویل ډونالډ ټرمپ سره به دا کتنه د دې میاشتې په پای کې د ملګرو ملتونو په مقر کې وشي. ترکیه په پام کې لري د سوریې په دغه سیمه کې د سوریې 1 میلیون کډوال بیرته ځای پر ځای کړي. بلخوا ټاکل شوی ترکیه او د امریکا متحدو ایالتونو نن یکشنبه د سوریې په دې سیمه کې ګډ پوځي ګزمې هم پیل کړي. دا ګزمې د هغې موافقې برخه ګڼل کېږي چې ترکیه وایي په مرسته به دغه سرحدي سیمه په خوندي ساحه بدله شي. ترکیه چې د سوریې 3 میلیونه شپږ لکه کډوالو ته پناه ورکړې ده، د سوریې په شمال لویدیځ کې ځینې ساحې نیولې دي. ترکیه هڅه کوي د سوریې په شمال ختیځ کې هم خپل پوځي حضور پراخ کړي چې د سوریې کورد ملیشه جنګیالي له دې سرحدي ساحې وشړي او د سوریې زیاتو وګړو ته زمینه برابر شي څو خپلو سیمو ته بیرته ستانه شي. رجب طیب اردوغان په عین حال کې زیاته کړه چې ترکیه په یوازې سر د سوریې دومره ډېر کډوال نشي منلی. خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او زین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د طالبانو له مشرانو سره د سولې خبرې وروسته له هغې لغوه کړه چې په کابل کې په یوه موټر بم چاودنه کې چې دې ډلې مسؤلیت اخیستی د یوه امریکایي سرتېري په ګډون 12 کسان ووژل شول. د افغانستان حکومت بیا د امریکا د متحدو ایالتونو د دفاع وزیر د وروستیو څرګندونو چې ویلي د متحده ایالات له طالبانو سره پر موافقه د صلاح کېدو هڅه کوي، خو دا په دې معنی نه ده چې واشنګټن له دې ډلې سره هر ډول معامله ومني هرکلی وکړ.
ما از موضع‌گیری و از موقف وزیر دفاع امریکا که برای یک صلح پایدار اونا صحبت داشتن استقبال میکنیم.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په غزنی ولایت کې د چرسو یا بنګو کښت زیات شوی، خلک اندېښمن کړي.
هان تر هغه د مکر تر سره دو پورې رسېدلی ده، سږ خلکو ډېر زیات توجه ده. تېر کال دونه توجه نه لکه سکس.
په نړیوالو مسایلو کې د اوري چې یو شمېر هیوادونو د روسیا او اوکراین ترمن د بندیانو د تبادلې هرکلی وکړل. د خبرونې په 2 مې کې د ازادي راډیو 2 اونیزې خپرونې د ځوان فکر او حقیقت څه دی هم درته خبرو. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 ته په صافه او وازي اوریدلی شئ. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وویل د طالبانو له مشرانو سره د سولې خبرې وروسته له هغې لغوه کړه چې په کابل کې په یوه موټر بم چاودنه کې چې دې ډلې مسؤلیت اخیستی د یوه امریکایي سرتېري په ګډون 12 کسان ووژل شول. ولسمشر ترامپ تېره شپه په څو له قهره ډکو ټویټرونو کې وویل چې د غوښتل د یکشنبې په ورځ یعنې نن په کمپ ډیوید کې د طالبانو له مهمو مشرانو سره یوه محرمانه غونډه وکړي. ترامپ دغه راز وویل چې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره هم غوښتل وګوري، خو ترامپ وویل دغه خبرې وروسته له هغې چې طالبانو د دغه حملې مسؤلیت واخیست په کابل کې سمدستي لغوه کړه. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې ترامپ وویل که دوی طالبان د سولې د خبرو په دغه ډیر حساس وخت کې اوربند غاړه نشي خودی او ان 12 تنه بېګنا کسان وژني، نو دوی په هر صورت د دې توان نه لري چې د یوې هر اړخیزې هوکړې لپاره خبرې مخته یوسي. طالبانو د کابل د پنجشنبې د ورځې پر حملې سربېره تېره اونۍ د افغانستان د 3 ولایتونو کندز، بغلان او فراه ولایتونو پر مرکزونو هم پراخې حملې وکړې. په کابل کې د پنجشنبې د ورځې په حمله کې د یو امریکایي سرتېري په وژل کېدو سره د روان میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي سرتېرو شمېر 1400 ته ورسېد. د طالبانو لخوا دغه حمله داسې مهال زیاتې شوې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د نهه پړاو خبرو په نتیجه کې یوې هوکړې ته رسېدلی. د ټرمپ دغه څرګندونه چې وایي په کابل کې د طالبانو لخوا د وروستۍ حملې له امله په واشنګټن کې د طالبانو له مهمو مشرانو او دغه راز له افغان ولسمشر اشرف غني سره پلان شوې کتنه لغوه کړې. د ولسمشر غني د کابینې د یوه غړي له هغو څرګندونو سره په تضاد کې چې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم نه ښودلو په شرط د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د امریکا حکومت واشنګټن ته د غني سفر په دې خاطر لغوه کړ چې حکومت یې د هغې موافقې له مسودې سره مخالفت کړی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ ترلاسه شوې ده. په عین حال کې د امریکا د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال کینت مکینزي چې له پاکستاني پوځي چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی پرون شنبې هغو خبر اعلان ته چې له ده سره په دې سفر کې ملګرتیا کوي وویل چې په تېره بیا د افغانستان په دغه حساسه مرحله کې د طالبانو لخوا د حملو زیاتوالی له وضعیت سره مرسته نه کوي. هغه وویل د دې لپاره چې د سولې خبرې مخته لاړې شي ټول لوري باید سیاسي جوړ جاړي ته چې په خپل وار سره تاوتریخوالی کموي ژمن پاتې شي. مکینزي زیاته کړه که موږ نشو کولای دا کار وکړو دا به ګرانه وي چې ښکېل خونه دی وکول شي د موافقې شرطونه عملي کړي. له طالبانو سره د امریکا د ترلاسه شوې موافقې د مسودې له مخې له افغانستان په زرګونو امریکایي ځواکونه په څو میاشتو کې وځي او په بدل کې به یې طالبان ضمانت ورکوي چې د افغانستان له خاورې به پر متحدو ایالتونو او متحدینو د ترهګرو حملو د اډې په توګه انکار نه اخیستل کېږي. د ولسمشر د دې څرګندونو مخکې د هغه د کابینې مهم وزیر د دفاع او وزیر پرون یو لړ څرګندونې وکړې چې د افغانستان د حکومت له تود هرکلی سره مخامخ شوې. د افغانستان حکومت د سولې د پروسې په اړه د امریکا د متحدو ایالتونو د دفاع وزیر د وروستیو څرګندونو هرکلی وکړ. جمهوري ریاست وایي که د سولې پروسه نیمګړتیا ولري نتایج به یې نه یوازې افغانستان بلکې نړۍ ته هم بد وي. مارک اسپر پرون په پاریس کې وویل امریکا له طالبانو سره پر موافقې د صلاح کېدو هڅه کوي خو دا په دې معنا نه ده چې واشنګټن دې له دې ډلې سره هر ډول معامله ومني. په دې اړه سالی محمد سالی راپور لري.
د افغانستان حکومت یو بار بیا ټینګار کوي چې د سولې په پروسه کې باید له دقت څخه کار واخیستل سي. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع د وزیر د وروستیو څرګندونو د هرکلی ترڅنګ وویل حکومت پر یو داسې موافقه د صلاح کېدو هڅه کوي چې پیچلتیاوې ونه لري. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون شنبه وویل هیواد له طالبانو سره پر یو موافقه د صلاح کېدو هڅه کوي خو دا په دې معنا نه ده چې واشنگټن به له طالبانو سره هر ډول موافقه کوي. د افغانستان د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی وایي حکومت د یوې تعریف سوې سولې غوښتونکی دی.
که دغسې یو دریز نه موږ هرکلی کوو او مهمه خبره دا ده چې دغسې یو سوله راشي چې هغه تعریف سوې یعنی سوله چې په هغه کې معیارونه کاملا واضح یعنی هېڅ پکې ابهامات باید ونه اوسي. ټول تلاشونه د یو پایدارې سولې دپاره باید هماهنګ شي. موږ ټول سوله غواړو. یو لوی اجماع د افغانستان ملت کې سوله باندې شته اما سوله ته باید ډېر دقت وکړو که خدای را خواسته زموږ سولې پروسه ناقص او یا مشکلات ولري بیا به د دې نتایج ډېر بدي او نه یوازې چې زموږ دپاره کېدای شي نتایج بدي د ټول نړۍ دپاره کېدای شي ډېر بد نتایج ولري.
د جمهوری ریاست تر دغه بیان څو ساعته مخکې د امریکا دفاع وزیر وویل چې واشنگټن له طالبانو سره پر یوې شی موافقې د صلاح کېدو هڅه کوي. مارک اسپر په پاریس کې په یوه خبری کانفرنس کې چې فرانسوي سیاله یې فلورانس پارلی هم حاضره وه زیاته کړه غواړو ډاډمن سو چې پر یوه ښه او په کافي اندازه ښه موافقه صلاح کېږو چې لږ تر لږه زموږ د هیوادونو د امن او د افغانانو لپاره د لا روښانه مسیر تضمین ورکړي. دا څرګندونې په داس حال کې کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې د سولې د هوکړې د مسودې تر نهایي کېدو او له طالبانو سره د نهم پړاو تر مذاکرو وروسته تېرې یکشنبه له قطر څخه کابل ته لاړ. له حکومتي مشرانو سره د دې موافقې د مسودې تر شول کېدو وروسته د افغانستان جمهوري ریاست د دې موافقې د احتمالي نتیجو په اړه اندېښنه ښودلې وه. شغلی خلیلزاد تیره دوشنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې امریکا او طالبانو په اصولو کې پر څلورو ټکو موافقه کړې ده. لومړی د طالبانو لخوا امنیتي ضمانتونه یعنی د دوی تر ولکې لاندې لسیمو به امریکا او متحدانو ته د تروریزم خطر نه پیښیږي. دویم، له افغانستان شرایطو ته په پام سره د نړیوالو ځواکونو وتل. دریم، د بین الافغاني خبرو پیل او تلرم هم په افغانستان کې دایمي او هر اړخیز زوربند. بلخو په افغانستان کې د امریکا درویو پخوانیو ډیپلوماتانو راین کراکر، جیمز کانینګهام او جیمز دابینز خبرداری ورکړی له طالبانو سره د امریکا د سولې د موافقې مسوده چې له مخې به یې ټول بهرني ځواکونه له دغه هیواد وځي یوه اشتباه ده چې ښایي د دوی په خبره خطرناکې کورنۍ جګړې ته لاره ور کړي. راین کراکر له 2011 څخه تر 2012 میلادي کال پورې د افغانستان لپاره د امریکا سفیر و. جیمز کانینګهام له 2012 څخه تر 2014 میلادي کال پورې د کابل لپاره د امریکا سفیر و. دغه راز جیمز دابینز له 2013 څخه تر 2014 میلادي کال پورې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی و. دا درې واړه پخواني ډیپلوماتان د هغو پخوانیو نهو امریکایي ډیپلوماتانو او پخوانیو چارواکو له ډلې دي چې تیره اونۍ یو ګډ بیان خپور کړ او په هغه کې ویلي و چې له یوه مخه د پوځیانو وتل باید د نهایي سولې شرط وي، کنه په دغه هیواد کې به کورنۍ جګړه پیل سي. د بل خوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي تر اوسه د بین الافغاني مذاکرو په اړه پریکړه نه ده سوې چې چیرې به کیږي. شاهین تیره شپه په ټویټر کې لیکلي کیدای سي چې د بین الافغاني مذاکراتو متعددې غونډې په بیلابیلو هیوادونو کې ترسره سي. وسلولو طالبانو په قطر کې د مذاکرو له څو پړاوونو سره سره په افغانستان کې خپلې حملې نه دي کمې کړې. تیره پنجشنبه په کابل کې د یوې موټر بم چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه 12 کسان ووژل سول چې مسؤلیت وسلولو طالبانو ومانه.
و امریدل چې د افغانستان حکومت د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع د وزیر د ورستو څرګندونو چې ویلي د متحده ایالات له طالبانو سره پر موافقه د صلاح کېدو هڅه کوي، خو دا په دې معنا نه ده چې واشنگتن د له دې ډلې سره هر ډول معامله ومني، هر کله یې وکړ. د همدې موضوع د څېړلو لپاره له کابله د سیاسي علومو د پوهنځي استاد د کابل پوهنتون نصرالله ستانکزی را سره د ټلیفون په لیکه د ستانکزی صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون وویل په واشنگتن کې پلان شوې غونډه محرمانه غونډې چې له طالبانو سره درلوده نن هغه لغوه کړه. دغه راز له افغان ولسمشر سره هم کیدونکې غونډه لغوه کړه. څه فکر کوئ چې د سولې دغه روانې خبرې په همدې څرګندونو سره بلاخره دې خبرو ته د پایټکه کېښودل شو؟
فکر کوم نه، په دومره معنا چې امریکایان نړیواله ټولنه خپله افغانان خصوص افغانان سولې ته لیواله دي، غواړي سوله رامنځته شي. د یو ډول فشار نو محصول ده چې د ټرمپ ادارې باندې د داخل د خپل ادارې نه د کابینې د غړو د ډیپلوماتانو سیاسیانو او حتی د امریکې د عامه ذهنیت د اروپایي اتحادیې او ناټو غړو هیوادونو د فشار پایله هم د کابل نه د ناسمو فشارونو راتګ ټول هغه عوامل دي چې د ټرمپ اداره له دغه فشارونو سره غواړي چې طالبان عملا اقدام وکړي او عملا اوربندو کې او د سولې مذاکراتو ته ورودانګي. بلاندې د ټول فشارونو په نتیجه کې ترامپ د تعزیریږي چې د څرګندونه وکړي او په حقیقت کې د لغوه کړي دغه مذاکرات. د مذاکراتو لغوه د معنا نه لري چې دا دروازې به دایمي وتړل شي.
امریکایي چارواکو په تیره بیا د امریکا ولسمشر ته خو دا واضح ده چې په افغانستان کې جګړې روانې دي، هر ورځ طالبان حملې کوي، چاودنې کوي او دغه راز د ملکیانو په ګډون ډیرو خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. دغه حمله چې د تیرې پنجشنبې په ورځ وشوه دومره مهمه غونډه چې د هغه دا موضوع را برسېره کړه چې په واشنگتن کې د طالبانو له مهمو مشرانو سره غوښتل وګوري د دغې حملې په خاطر لغوه کړه. د افغانستان واقعیت ته په پام سره که سړی وګوري د سولې خبرې خو ډېر لوی دي او حملې هره ورځ دوام لري. آیا فکر نه کوئ چې بلاخره تاسو که څه هم ورته اشاره وکړه چې دا فشارونه دي دغه پروسه کاملا نور په اوس وخت کې درېدلې؟
د اوس لپاره یقینا څه ودرېده، اما اشتباه په دې کې ده چې امریکایانو سوله له ځان لپاره غوښته. دا په داسې حال کې ده چې د بېجل بې اصلي قربانیان افغانان دي. هغه میکانیزمونه چې وکارول شول د امریکایانو لخوا لازم فکر کوم له اشتباهات ډک وو. په دې اساس زما عقیده دا ده چې د فعل لپاره دا مذاکرات ودرېدل او دا یو ډول فشار ده په طالبانو باندې هم چې عملي اقدامات باید تر لاس لاندې ونیسي، او ښایي د سمې ښه نښانې او امریکایانو په تېره بیا دوی سخراتي کړی تاسو لاس ورغلي دي چې دغه سوله ممکن د امریکایانو د غولولو لپاره کارول شوي دي، او تر شا یې د نورو هېوادونو په تېره بیا د سیمې د هېوادونو چې د طالبانو سره عمیقې اړیکې لري د هغې نه په استفادې سره هغوی غواړي یو ډول امتیاز واخلي. او دا په حقیقت کې که چېرې دغه پروسه ناکامه شوې وای او په افغانستان کې د یو نوې جګړې سبب ګرځېده، دا په د ناټو په تاریخ کې چې د لومړي ځل لپاره یې په یو بهرني هېواد کې ماموریت وکړ د هغوی د واقعي ماتې په معنا وه. نو زه فکر کوم دغه توکو ته او د میکانیزمونو په ناکامیو باندې امریکایان ډېر زر پوه شول او دغه اقدام ترلاسه کړل.
څه فکر کوئ چې د افغانستان حکومت چې د جګړې یو مهم اړخ دی او په وروستیو کې د دغې موافقې له طالبانو سره د ترلاسه شوې موافقې له مسودې سره په ښکاره او پټ مخالفت څرګند کړی و، دې څومره رول لوبولی چې ولسمشر ټرمپ د طالبانو له مهمو مشرانو سره په کمپ ډیوید کې کیدونکې غونډه لغوه کړي؟
زه فکر نه کوم چې دا د یو مؤثر او اصلي فاکتور په عنوان وارزول شي، اما طبیعتا د کابل فشار، په کابل کې د سیاسي فشار، په کابل کې د حکومت فشار، د مدني ټولنې نارضایتي، د خپل موافقتنامې ګونګوالی چې ټولو خلکو ته نه واضح، او دغه موافقتنامې د حقوقي چوکاټ نه مشروعیت بل د بحث ګرځېدلې وي چې یو بیا وڅنډېده. په هر صورت د کابل د مقاماتو فشارونه هم بې تاثیر نه دي، اما یو اصلي عامل په توګه نه شو ګڼلی.
ډېره مننه کورمه ودان نصرالله ستانکزی د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی و چې د سولې په اړه یې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستي اقداماتو په باب خپل نظر سره شریکو. لکه څنګه چې موږ مخکې واورېدل، د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره شپه وویل د طالبانو له مشرانو سره د سولې خبرې وروسته له هغې لغوه کړې چې په کابل کې په یوه موټر بم چاودنه کې چې د ډلې مسؤلیت اخیستی. د وروستۍ بم چاودنې د یوه امریکایي سرتېري په ګډون دولس کسان ووژل شول. دغه راز ولسمشر ټرمپ ویلي چې ولسمشر افغان ولسمشر غنی سره یې هم یوه غونډه پلان کړې وه چې هغه هم لغوه شوې ده. هڅه کوو چې د افغانستان د حکومت دریځ هم راواخلو د همدې خپرونې په ترڅ کې، او که نو د ازادي راډیو په نورو خپرونو کې به په دې اړه چې آیا د طالبانو سره د سولې روانې هڅې چې د امریکا له لوري مخته وړل شوې دي آیا درېدلې دي او که به بیا هم دوام کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي. په افغانستان کې 8 بجې او درویش دقیقې کیدونکې دي، او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسمت سروان ته وغوښو.
انټرنیشنل پالیسی ډایجست خبرونې په خپل وروستۍ غنه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې ته په اشاره د هغې په وړاندې د روسیا او نورو هیوادونو د دریس پر څرنګوالي لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو: د روسیې فدراسیون وایي د قطر په خبرو کې شامل خو وړاندیز کړی چې روسیه دې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې ضمانت وکړي او په خپله دې هم موافقه لاسلیک کړي. د دې خبرونې له لیکنې سره سم طالبانو د چین په شان له نورو هیوادونو هم غوښتي چې د موافقې د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړي او په خپله یې هم لاسلیک کړي. البته د طالبانو هدف څرګند دی، ځکه چې له افغانستان د امریکا او ناټو ځواکونو له وتلو وروسته شایي له دې هیواد سره د امریکا او د هغې د متحدانو مالي مرستې کمې شي، او په هغه صورت کې به افغانستان زیاتو مرستو ته اړ وي او ممکن د افغانستان ګاونډي هیوادونه څه ناڅه مرسته وکړی شي. خو لویه پوښتنه دا ده چې آیا له افغانستان د امریکا له وتلو وروسته د روسیې، چین، هند او پاکستان په شان هیوادونه به څه غبرګون وشي؟ انټرنیشنل پالیسی دایجست خبرونه وای وروسته لدی چې د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما واک ته ورسید او اعلان یې وکړ چې د 2018 میلادي کال په پای کې له افغانستان ټول پوځیان باسي د سیمې هیوادونه په دې پوه شول چې د افغانستان له جګړې د امریکا د وتلو لیوالتیا جدي ده او هغوی په دې برخه کې په تیاریو فکر وکړ. همداراز ولسمشر ترامپ هم تر انتخاباتو وړاندې په انتخاباتي مبارزو کې ویلي و چې نور غواړي د خپل هیواد په تاریخ کې تر ټولو اوږد جنگ پای ته ورسوي او خپل هیواد ته د امریکایي پوځیانو د ژر تر ژره بیرته ستنولو غوښتونکی دی. خو د جګړې شرایط د دې سبب شول چې ترامپ لږ شمېر نور سرتیري افغانستان ته ولیشي او اوس هم د انټرنیشنل پالیسی دایجست لیکوال په باور د سیمې هیوادونه له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه ځینې اټکلونه لري، خو دا چې د افغانستان د راتلونکي په اړه به د دوی اټکلونه څومره دقیق وي د سولې د موافقې له لاسلیک کېدو او د دې پروسې له عملي کېدو وروسته به ژر جوت شي. ډیپلوماټ خبرونه بیا لیکلی چې د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو په درشل کې د افغانستان موضوع یو حساسه موضوع ده او د سشکاري چې د امریکا ولسمشر هڅه کوي چې خپل خلکو ته وښيي چې د امریکایي پوځیان د خپل تاریخ تر ټولو لوښتې جګړې خپل هیواد ته راولي. د ډیپلوماټ خبرونه د لیکوال په نظر امریکا باید له بی احتیاطۍ کار وانه خلی، ځکه چې بی احتیاطۍ د امریکا ملي امنیت له خطر سره مخامخول شي. ډیپلوماټ په دې اړه چې د داعش او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولو پوښتو کې د نورو سخت دریځو ډلو برخلیک به څه شي او څرنګه به دا ډلې کنټرول شي وایي چې یو لړ پوښتنې نشته چې باید ځواب یې ولټول شي. د ډیپلوماټ خبرونه د شنن کې په باور د دې موافقې په ډیپلوماټیک برخه کې هم ځینې پوښتنې نشته. لومړی دا چې طالبان هیڅ ډیپلوماټیک تجربه نه لري، نو په دې برخه کې به څنګه عمل کوي؟ د لیکوال په نظر د دې جوړجاړي په سیاسي برخه کې د افغانستان د حکومت اندیشنه په ځای ده. په سیمه ایز بوت کې هم ډېری پښتنې شته چې البته ځینو پښتنو ته به د موافقې د بشپړ متن له افشا کېدو وروسته ځوابونه وموندل شي.
او سمې ونړېواله موضوع د نړۍ یو شمېر هیوادونو د روسیا او اوکراین ترمنځ د بندیانو د تبادلې هرکلی وکړ. روسیا او اوکراین پرون په خپلو کې اویا بندیان تبادله کړل چې لویدیځ یې ستاینه کړې. د کیف او موسکو ترمنځ د ترنګلو اړیکو د ښه کېدو یو چانس بللی. سلیم احمد سالی نور جزئیات اوروي.
د روسیې او اوکراین ترمنځ دغه اویا بندیان پرون شنبه تبادله شول. هغه اقدام چې لویدیځ یې هرکلی وکړ او دا یې د کیف او موسکو ترمنځ د ترنګلو اړیکو د سمولو یو چانس وباله. په 15 خوشسوي اوکرایني بنديانو کې څلور وشتنه اوکرایني سرتیری دي چې تیر کال کرچ تنګي تنځ دي د روسي لخواني ولسیو وو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي پلازمینه کیف تنځ دي په بوریسپل هوایي دګر کې د دوغو بنديانو د هرکلی پر مهال وویل دا د ټولو بنديانو د ستنولو پر لوري یو اقدام دی. موږ به د خپلو ټولو بندیانو د ستنولو لپاره اقدامات کوو او د مینسک د موافقې په چوکاټ کې به د اوکراین د ختیځ له دوو سیمو زولوتوی او پیټروفسکوی څخه په دوو پړاوونو کې د خپلو پوځیانو وتلو ته دوام ورکوو. بیا به له ټولې سیمې پوځیان وباسو. وروسته به بشپړ اوربند او د جګړې ختمېدو ته لاره ورسي. په خوشسوي اوکراینیانو کې یو هم د اولا سینتوف په نوم منتقد فلم جوړونکی دی چې د روسیې لخوا د کریمیا تر اشغال وروسته د تروریزم د تورونو په شک نیول شوی و. سینتوف پرون بوریسپل نړیوال هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم خبرلانو ته وویل هیله من یم چې د اوکراین ټول بندیان به ډیر ژر خوشي سي، خو د وروستي بندي له خوشي کېدو سره به هم جګړه ختمه نه سي. بریا لا هم لري ده. دښمن قوي دی او نه تر شا کېږي، خو یقینا چې بریا به زموږ وي. بله چاره نه لرو تر لوړې دی وی اوکراین. په هغو 15 کسانو کې چې اوکراین خوشي کړي او مسکو ته رسیدلي د ریا نوبوستي خبري اجانس خبريال کیریل ویشینسکي او اوکراینای وګړي ولادیمیر تیماخ شامل دي. تیماخ هغه څوک دی چې د ماليزیا هوایي شرکت د هغې الوتکې د وشتل کېدو په قضیه کې د نړیوالو څېړنو له مخې مطلوب دی چې په 2014 کال کې په نتیجه کې 299 کسان مړه شوي وو. هغو نړیوالو څېړنو ته په پام سره د تیماخ خوشې کېدل حساس ګڼل کېږي، ځکه ده د هغې الوتکې د وشتل کېدو پر مهال د روس پلو بیلتون غوښتونکو د هوایي دفاع د قطعې په قومانده کې رول درلود. د 2014 میلادي کال له اپریل میاشت راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو او اوکراینی ځواکونو ترمنځ په جګړه کې تر 1300 ډیر کسان وژل سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د بندیانو خوشی کېدل ښه خبر بللی او دواړو هیوادونو ته یې مبارکي ورکړې ده. بلخوا د اوکراین لپاره د امریکا ځانګړي استازي کورت وولکر هیله ښوولې چې د بندیانو تبادله به د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې پر پای ته رسېدو د مذاکرو سبب سي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د طالبانو له مشرانو سره د سولې خبرې وروسته له هغې لغوه کړه چې په کابل کې په یوه موټر بم چاودنه کې چې دې ډلې مسؤلیت اخیستی د یوه امریکایي سرتېري په ګډون 12 کسان ووژل شول. ولسمشر ټرمپ تېره شپه په څو له قهره ډکو ټویټرونو کې وویل چې د غوښتل د یکشنبې په ورځ یعنې نن په کمپ ډیوید کې د طالبانو له مهمو مشرانو سره یوه محرمانه غونډه وکړي. ټرمپ دغه راز وویل چې له افغان ولسمشر اشرف غني سره یې هم غوښتل وګوري. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي افغانان د سیمې د امن لپاره درنه قرباني ورکوي. هغه دا خبره پرون په اسلام آباد کې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیران سره تر درې اړخیزې غونډې وروسته وکړې. په پام کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا روانه سیشن به د افغانستان په اړه د دې سازمان په تازه راپور بحث وکړي. د عراق په پلازمینه بغداد کې پرون په څلورو بمي چاودنو کې 14 کسان ټپیان شول. د ترکیه ولسمشر وایي تمه لري د امریکا د متحدو ایالتونو له ولسمشر سره د سوریې په شمال ختیځ کې په روانو پوځي عملیاتو خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل به هم کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. د افغان بي سیمه تاسو ته شمیرې لارې مو هم د موضوع په اړه ډیر پیغامونه راستولي. نقیب الله اتګزی له قندهار لیکلي د امریکا او طالبان ترمنځ هوکړه لیک به په ګونګه فضا کې ژوند کوي. دغه فضا د عام افغانانو ته د منلو وړ نه دی. محمد عبدالعزیز غالب د هنمن لمارجې لیکلي که چیرې د امریکا ولسمشر ټرمپ د سولې خبرې شل وارې هم لغوه کړي بیا هم ټرمپ هیڅ چاره نه لري او دی بیا هم اړ دی چې له طالبانو سره خبرې مخته یوسي. عبدالله بارکزی بیا د هلمند له ناوې څخه لیکلي دي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا اعلامیه چې د طالبانو او ولسمشر غني سره یې غونډې لغوه کړې غیر عادلانه فیصله ده. کور مو ودان. دا هم ستاسو پیغامونه چې ومو لوستل. پیغامونه هم زیات را روان دي او مخکې له دې چې دوه اونیزو خبرونه ته وار ورسیږي یو راپور لرو. په غزنی ولایت کې ویل کېږي د چرسو یا بنګو کښت زیات شوی. د دې ولایت یو شمېر مدني فعالان او نور خلک دې ته اندېښنه لري چې که مسؤولې ادارې په دې ولایت کې چې له کوکنارو پاک دی د بنګو د کښت مخنیوی ونه کړي ښایي ورسره د کوکنارو کر هم زیات شي. حبیب الرحمن تاثیر رپورټ لري.
په غزنی ولایت کې د پخوا په پرتله د بنګو په کښت کې زیاتوالی راغلی دی. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي سږ کال د دغه ولایت په ډیری ولسوالیو کې پر زرګونه جریبه مځکه بنګې کرل سوي دي. دوی وایي د غزنی ولایت اوسیدونکو تر څنګ د افغانستان له ځینو نورو ولایتونو څخه خلک راغلي او دلته یې دغه کار ته ملاتړلې ده. د حبیب الله په نوم د اندړو ولسوالۍ یو ځوان وایي بنګو کرلو ته اوس د یو کاروبار په سترګه کتل کېږي نو ځکه یې کښت زیات سوی دی. که یې مخنیوی ونه سي نو راتلونکی به یې خطرناک وي.
لکه څومره چې څوک غنم کري خلکو تر هغو په زیاته کچه باندې بنګې کرلي دي. قرباغ او اندړو ولسوالي او ځینې نورو ولسوالیو کې تقریبا خلکو په جریبونو جریبونو مځکې کرلي دي. هغو ته شمسیانې یخې دي په هغو کې کاریګر راچولي دي. بیخي سړی چې ورسې یو بل سری معلومیږي نه.
د ګیلان ولسوالۍ ولی محمد هجران بیا وایي د ګیلان تر څنګ په څنګلورو ولسوالیو کې په زرګونه جریبه مځکه د بنګو کښت سوی دی او د نورو کلونو په پرتله یې سږ کال په کښت کې څو چنده زیاتوالی راغلی دی.
زموږ د ګیلان ولسوالۍ کې هان تر هغه د مکر تر سره دو پورې رسېدلی ده. مکر ولسوالۍ کې هم د شکو یا نورو د هغو کې هم زیات کرل سوي دي. سږي خلکو ډېر زیات توجه ده. تېر کال دومره توجه نه وه لکه سږ کال. په ډېر مقدار سره خلکو کړي. بعضو خلکو هان تر اتیاو تر سلو تر شپېتو جریبو پورې رسېږي.
هڅه مو وکړه چې له مخدره توکو سره د مبارزې ریاست نظر راواخلو خو بریالي نسبو. بل لور ته بیا د غزنی محلي اداره هم مني چې په دغه ولایت کې د بنګو کښت زیات سوی دی. د ولایت ویاند محمد عارف نوري وایي دولت بزګرانو ته بیلې بیلې کرنیزې پروژې پر لار اچولې دي نو دوی دې د بنګو کرلو پر ځای له دغه پروژو څخه ګټه واخلي.
راپورونه موږ هم غیر مستقیم ترلاسه کړي وو چې په ځینو ساحو کې چرس کرل شوي دي. پلانې کمرغه چې په غزنی کې د بزګرانو د ملاتړ لپاره بیلابیلې پروژې لرو چې د دوی د محصولاتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې د دوی د محصولاتو د ښه کیفیت او داسې له کمې ځمکې ډېر محصولات ترلاسه کړي. په دې برخه کې ډېر کارونه هم شوي دي هم اوس هم روان دي.
دا غزنی مدنی فعالان بیا په دغه ولایت کې د بنګو د کښت زیاتوالی یو خطرناک عمل ګڼي. حکمت الله آریان وایي که دولت مخنیوی ونه کړي دغه ولایت به د مخدره موادو د کښت په مرکز واوړي.
که چېرته یې مخنیوی ونیسي طبیعي خبره ده چې د نورو پرمختللو مخدره توکو لکه د تاریاکو د هیروینو د دې کښت به هم لاره هواره سي چې دا به ډېرې بدې پایلې ولري.
دا په داسې حال کې ده چې بنګي او چرس د ټولو لوی او خطرناکو نشو سرچینه بلل کیجی.
تاندی چانگی
دا زوانانو خپرونه
جوڑاون کئی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو لیوی اونې ورسته مو یوې بل خبرونې ته هرکلی کوم. دا اونې په دې موضوع خبرې کوو چې ځوانان ولې د خپل مهمو ورځنی کړنو او تفریح ترمنځ یو تناسب نه رامنځته کوي.
ځواني د وای شي داسې وخت پکې راغلی دی چې د چا خبره درس ته مونږ تلی خو کرکټ مارکیټ لوبه پکې برابر شي اگان وختم.
د مهمو کارونو او تفریح ترمنځ تناسب نه رامنځته کول کومې پایلې لري؟
دوی چې په تفریح باندې وځي هلته درس فشار هم ور باندې راځي، درسونه یې پاتې کیږي.
او څنګه کېدلی شي ځوانان د کار زده کړو او تفریح ترمنځ یو تناسب رامنځته کړي؟
د ټولو لپاره برنامه ولري دا د یو خاص فکر عملي کېدلو لومړی ګام دی.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زفرشته غنی وړاندې کوم. په فایل کې راپور همایون هیواد راوړوي.
وخت مهم دی او د دې مهم وخت د خطی رولو په خاطر په کار ده چې هر کس خپل لمړی توبونه وپیژني او ترمنځ تناسب په دې ډول رامنځته کړي چې ټول کارونه په سم ډول مخکې لاړ شي. خو یو شمېر ځوانان بیا داسې وي چې هر څه مخې ته ورشي هماغه کوي. مثال که دی په ښوونځي یا پوهنتون کې درس لري یا دفتر ته ځي، که په دې وخت کې کوم ملګری زنګ ورته وکړي چې نن مېلمستیا ده یا میلې ته ځو، درس او کار ورته پرېږدي او بېغمه تفریح کوي. د کابل اوسېدونکی رفیع الله وطنوال هغه ځوان دی چې همدا ول کړنی ترې شوې دي خو نوموړی اوس پیښمان بریخي.
نو یاګان وخت ځواني د وای شي داسې وخت پکې راغلی دی چې د چا خبره درس ته مونږ تلی خو کرکټ مارکیټ لوبه پکې برابر شي. یاګان وخت هم خپل هم داسې کار کړی دی، لوبه ته تلی و پکې تفریح هم کړی. نتیجه په اخر کې دا ما ته ثابت شوه پوه شو چې بیا امتحانونه را ورسېده. نو ما چې په هغې وخت کې دغه کړی او بېسوري کړی وه او خپل وخت مې بس تېر کړی پوه شو. نو د هغې وخت زه اوس ارمان کوم پوه شي او وایم چې کاشکه چې داسې نه وای کړی پوه شو. نور ځوانانو هم دا غواړم چې په آینده کې د چا خبره خپل وخت په زول تیر نه کړي.
دا لومړیتوبونه نه پیژندل او دا ډول فکر چې ګنې کار او درس ختل وي، تفریح ته پرې لومړیتوب ورکول سبب کیږي چې ځوانان له ډېرو مهمو کارونو پاتې شي. د پکتیکا اوسېدونکی نبی کوثر دا یوه لویه ستونزه بولي.
په دغه ټولنه کې ذهنیت هم داسې جوړ دی چې د موږ د کار ساحه او د چکر او د وخت او د تفریح ساحه سره بېله سوې نه ده. کله چې ستونزه عمومي وي نو بیا ټول متاثره کیږي. زموږ اکثریت ځوانان چې مثلا دغه ستونزه لري د خپلو اهدافو لپاره، د زده کړو لپاره، همدارنګه د تفریح او د ملګرو سره د چکر لپاره هغه وختونه نشي تنظیمولی. یوازینی علت یې همدا دی چې دلته هغه ذهنیت نه دی جوړ. هغه ډېره لیوالتیا او جدیت د کار لپاره، د خپل هدف د لاسته راوړلو لپاره دغه په دوی کې کم دی.
لیکوال جاوید اوربل وایي هغه ځوانان چې د خپلو کارونو ترمنځ تناسب نه رامنځته کوي ستونزې یې ورځ تر بلې ډېرېدلی شي.
نو که چیرې موږ د هرې ورځې لپاره پلان جوړ کړو او په دې پلان کې بیا د تفریح لپاره هم یو ورځ وټاکو، زه فکر کوم بیا به ځوانان د دې مشکل سره مخ نه وي چې د دوی پر وښو باندې ډېر زیات کارونه بار سي او دوی ته ژوند څخه یو قسم زړه تور سي. ځکه دوی چې په تفریح باندې وځي هلته درس فشار هم ور باندې راځي، درسونه یې پاتې کیږي او تر څنګ کم کارونه چې دوی په غاړه دي نو هغه هم ور باندې بارېږي. ځکه که چیرې ستا پر وژو باندې یو بار وي هغه چې ته په تفریح کې هم وي هغه بار تا ستړی کوي، خو که چیرې تا یو کار کړی د کار څخه خلاص وي، د درسونو څخه خلاص وي او ته په تفریح کې هغه نو بیا هغه ستړیا دي د کار او د درس ویلو هغه ټوله وځي درڅخه.
خالد شاه نایل چې خپله هم یو وخت دې مسایلو ته فکر نه کاوه وایي کله چې هند ته لاړ او هلته یې ځوانان ولیدل چې هغوی د خپل مهالویش مطابق ژوند کوي، دی هم متوجه شو چې باید د خپلو کارونو ترمنځ تناسب رامنځته کړي.
دلته داسې ډېرې کړنې چې هغه
عمومی فرهنگ نه ګرځدلی، یا شاید ما په بیرون د دې ځنه بل ځای کې لیدلی چې مثلا هلته دا یو فرهنګ و چې دوی تا به مثلا یو ملګري ته وویل شي راځه چکر ته ځو یا څنګه کوو، نو هغه به تا ته مثلا دی خپل ورځنی پلان به درته وښودل چې مثلا دا یم ورځنی پلان دی، دین دې بجو پر زه چکر وهلم چې دین دې بجو پر درس ویل شو. نو شاید هغه خبرې وي، هغه کړنې وي چې د خلکو پلانونه چې په وضعیې متاثره کړی یم، او ما دا پرېکړه ونه چې ژوند باید په پلانینګ باندې یا پلان ګزاری باندې مخته وړل شي. تناسب
جاوید اوربل په دیان دی چې ځوانان باید د خپل ژوند لومړیتوبونه وپیژني او په همدې دایره کې مخکې لاړ شي. په دې سره کولی شي دوی ډېر څه لاسته راوړي.
کله چې موږ تاسو د هرې ورځې دپاره، د هرې اونۍ دپاره، د هرې میاشت دپاره او د هر کال دپاره موږ تاسو پلانونه ولرو، نو هلته به زموږ ورځ ډکوي. هر شی به ټول به تقسیم اوقات سره مخته ځي. مثلا که موږ کار کوو، د کار دپاره باید یو خاص وخت ولرو. که کورنۍ مسؤلیتونه را ترغاړي چې مثلا کور ته سودا راوړلی، هغه دپاره باید خاص وخت ولرو. د درس دپاره هم دستی، او په دې کې باید موږ لومړیتوبونه ټول په نظر کې ونیسو.
د لوګر اوسیدونکی شکرالله لیوال په دې نظر دی چې ځوانان کولی شي خپلې ټولې چارې داسې تنظیم کړي چې په یو کار سره د بل کار وخت ونه نیسي.
هر انسان ته پکار ده چې د خپل کار وخت، د زده کړې وخت، د خوب او د راحت وخت باید مشخص کړي، او څومره چې اړتیا وي په هماغه اندازه باندې په مشخص وختونو کې خپل وخت تیر کړي. پکار نه ده چې موږ لس ساعته کار وکړو او درې ساعته خوب وکړو، یا درې ساعته کار وکړو لس ساعته خوب وکړو، یا تفریحي پروګرامونه همدارنګه ناستې پاستې ډېرې وکړو بیا خوب راکم کړو. دغه ټول هغه شیان دي چې دا په ذهن باندې، په ورځني ژوند باندې، د انسان په جسم باندې، حتی انسان په رواني حالت باندې مستقیم تاثیر لري. که چېرته یو انسان خپل ورځنی مهالویش په درې یا څلورو مشخصو وختونو باندې ویشي، نو دغه پایله به ډېرې مثبتې وي. یو سړی به وکولی شي چې په ښه توګه خپل کار ته، خپل زده کړې ته، او همدارنګه ساعتېری او بوختیاو ته لاسرسی ولري، او د هرې برخې پایله به مثبتې وي.
یو شمېر ځوانان په دې خاطر چې ملګری یې خفه نه شي خپل ډېر مهم کارونه ورته پرېږدي. خو نبی کوثر وایي ځوانان باید داسې یو فضا رامنځته کړي چې ملګري یې دوی له کاره ونه باسي.
نو د دې لپاره ډېر جدي تصمیم پکار دی، له ملګرو سره داسې یو فضا رامنځته کول تر څو ملګرو ته داسې یو ذهنیت ورکړي، داسې یو فکر ورکړي، او ملګري په دې در سره سلا کې چې زه د کار وخت لرم، په هغه وخت کې نسم کولی، په هیڅ صورت نسم کولی چې چکر ته لاړ شم، او دغه وخت بیا د چکر دی، که تاسو وزګار وی راځئ خدای مراول چکر به وخورو. نو تر څو سي جدي تصمیم نه وي د خپل اهدافو لپاره، د زده کړو لپاره، د کار لپاره وخت او تقسیم اوقات ونه ټاکلی سي، دا به ستونزه وي. او یوازینی لارې همدا ده چې جدي تصمیم ونیولی سي او ملګری په دې راضي کی چې زه د کار وخت چکر ته نسم ورکوم.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ. چې ولې یو شمېر ځوانان د خپلو مهمو کارونو او تفریح ترمنځ یو تناسب نه رامنځته کوي، او څنګه دغه کار کولی شي او خپلو ټولو چارو ته په سم ډول ورسیږي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
استاد، یو شمېر ځوانان داسې دي چې هغوی د خپل کار، زده کړو یا تفریح ترمنځ یو تناسب نه وي رامنځته کړی، چې مثال په کوم وخت کې څه وکړم، عوامل یې تاسو څه بولئ؟
د هر یو کس لپاره یو ټولنیزه حلقه ده د اشیاو او د وګړو، چې دا اشیا او دا وګړي د خپل د ارزښت او تناسب او ضرورت له مخې د ده پر پرېکړو تاثیر کوي. د ده په نظم کې د کارونو ترمنځ یو روښانه مرز نشته دی. د تفریح بیلاوی، د کارونو د مسؤلیتونو بیلاوی، د هدفمند چارو بیلاوی، بدنی یا فیزیولوژیکي اړتیاو د رسیدلو فرصتونه برابروي، دغه ورته بیلیږي نه مرزونه یې ورته. په دې خاطر چې دغه مرزونه او دا خطونه د چارو ترمنځ د مهمو او نامهمو په منطق باندې روښانه نه دي، وګړي کولی سي په یو کار کې واوسي او حس، وضعیت، درک، خوان د بل کار واخلي زکه چې مرزونه روخانه ندي
فرضاً ځینې ځوانان چې غډیر داسې لوړکتوب میلې طبيعت خپل کړی وي دوی غ خپل لمړی توبونه نه پیژني یعنی وجه دا غم کې دي چې فرضاً دوی ته دا مهمه نه وي دوی دا خو بولی چې را دوه ورځې ژوند راځه تفریح وکړه زړه خوشاله کړه
دلته په دې خاطر چې د دل لپاره مثلا په دغه چاپیریال کې نړۍ ټولنه او انسان داسې یو څوک معرفي شوی دی چې نهایت کېدلی شي مسؤلیت وي یا د مسؤلیت په وړاندې لذت وي د مسؤلیت نه تیښته وي د دې خوند تاثیرات په بېلابېلو پړاوونو کې د ژوند زمونږ په بې مسؤلیتۍ راښکاري په تیښته ښکاري په بې پروایۍ راښکاري په نه سنجونو راښکاري په د عقل په نه کارولو راښکاري په بېلابېلو بڼو په چلندونو کې ښکاریږي همدې په خاطر د داسې وګړو لپاره ډیر اسانه وي چې په یو فضا کې واقع وي تاسو ورته ووایئ چې مثلا دا کار کوو ډیر اسانه کولی شي چې هو زه ځو لذت لپاره خوند اخیستلو لپاره ولاړ سو او دا چې مثلا دغه لذت په بدل کې څه شی معنی اخلي هغه ډیر مهم نه وي هغه ډیر بجسوي نه وي نه دي ښودل شوي عمده دلیل یې دا ده چې د کورنۍ له خوا نه مسؤلیت نه انتقالیږي او نه ښودل کیږي چې ته سبا ته مثلا د دې چلند بار په خپله وباسې بیرته
نو څه کول پکار دي چې یو ځوان د کار زده کړو او تفریح ترمنځ یو تناسب رامنځته کړي
کله چې تاسو فکر کوئ ستاسو په عملی ژوند کې ستاسو د مسؤلیتونو ویش کیږي تفکیک کیږي ستاسو د عمل او د چلند پایل معلومیږي او تاسو پورې مسؤلیت راګرځي که ویاړ دی هم تاسو سره ګرځي که تکلیف دی هم تاسو سره ګرځي او تاسو مسؤل یې دغه پرابطه د دغسې یو فکر ایجاد ته موږ له هر اړخه اړتیا لرو د دغسې فکر خاصیتونه او شخصونه که تاسو بیل کوئ او عمده چاپیریالونه د روزنې وګورئ هلته نشته په کورنۍ کې نشته داسې فکر په عمومي ټولنیزه فضا کې داسې فکر نشته دی دا چې موږ په یو وګړي کې دا تشخیص کو چې دی لومړیتوبونه باید ولري مهالویش باید ولري د وخت پرابطه د ځای پرابطه مثلا د خپلو منابعو سرچینو پرابطه د ژوند پرابطه د خپل دراتلون که پرابطه د دې ټولو لپاره برنامه ولري دا د یو خاص فکر عملي کېدلو لومړی ګام دی زمونږ خپل شعور چې خپله نتیجې ته رسېدلی وي او زه وشم کولی خپل ټول کال تقسیم کم ساعتونه تقسیم کم ورځې تقسیم کم او بیا خپل لومړیتوبونه تشخیص کم چې مثلا زما لپاره تفریح څومره پکار ده د داسې یو څوک چې زه یم زما لپاره مثلا کار څومره اړتیا ده د داسې یو څوک چې زه یم د دې لپاره څومره باید تولید ولرم اړیکې مې باید څنګه وپالم چې تر څو یوه برخه هم پکې پایمال نه شي
درنو اوریدونکو دا و د دیونې د تاندې څنګه خبرونه تر بیا ښه وخت ولرې شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
حقیقت صدای
السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشهید د حقیقت صدې په یو بلونی ز خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړ و وسی د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې مو دا ځل د کابل ولایت د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس وحید الله تړون ته بلنه ورکړی دا سره په سټډیو کې د انتخاباتو په اړه په تیاریو باندې ورسره بحث کوو د کابل ولایت لپاره تیر ځل د ولسی جرګې په انتخاباتو په کابل ولایت کې تر ټولو ډېر ستونزې موجودې وي له تړون صاحب سره به په همدې مسایلو باندې وغږیږو چې څومره تیاری نیول شوی دی ستونزه شته که نشته او انتخابات د شفافیت په اړه څومره ډاډ موجود دی ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب چې زموږ بلنه مو منله او د حقیقت څه دی د دېونې په خپرونه کې مو را سره برخه واخیسته پیل به لامدې نه کو چې انتخاباتو ته کم وخت پاتې دی انتخاباتو ترسره کېدو ته تاسو د کابل ولایت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین یاست څومره ترتیبات او څومره آمادګی نیول شوې دي
پروت له شکه چې د ټاکنو خپلواک کمیسون خصوصا د کابل ولایت هم خپل ترتیبات د شپږم د میزان د ولسمشریزو ټاکنو شفاف او ترسره کول لپاره ترتیبات نیولې دي چې هغه موږ عملیاتي پلان تخنیکی پلان ترتیب شوی دی او د هغه پلان مطابق زمونږ ټول مواد آماده دی سایتونم مراکزم محلونم تثبیت شوی دی کابل په ولایت کې چې 550 مراکز دی 4200 محلونه دی دا ټول سره ترتیب شوی دی او دی عملیاتی پلان مطابق منګه دی شپږم دی میزان ته عملا آمادگی لرو تر څو ټاکنې په شفاف ډول تر سره شي.
ډاکټر تیر ولسی جر کې انتخابات تر ډیره ستونزه په کابل کې وی، یعنی د کابل په ځینو سیمو کې حتی مرکزونه خلاص نشول او د دوهمې ورځې لپاره پکې بیا انتخابات تر سره شول. دا ځل ډاډ څومره موجود دی چې انتخابات په هماغه لومړۍ ورځ باندې پای ته ورسیږي او دوهمه ورځ به بیا رای چونه نه کیږي؟
په ټوله کې د کمیسیون نوې رهبری واقعا په حقیقت کې ډیر ښه موارد طرزالعملونه او لوایح تصویب کړي دي چې د هغې لوایح او طرزالعملونو سره په کتو ښه یو امنیتي او عملیاتي پلان ترتیب شوی دی. عملیاتی پلان خپل د موادو د اساس او غیر اساس مواد رسول دی مراکزو ته، د کارمندانو ګمارنه ده، د یو شفاف پروسې د لارې، او د دې سره په څنګ کې د امنیتی پلان دی چې د مراکزو د امنیت نیول دی او د مراکزو په خپل ټایم سره خلاصېدل دي. نوي طرزالعمل کې دا واضحه ده چې په 8 بجې سهار مرکزونه باید ټول پرانستل شي او په 3 بجې به زمونږ ټول رای ورکوونکي خپل رای په شفاف ډول او کامل ډول دوی استعمال کړي. د تیر په پرتله بعضې تغییرات راغلي دي. مراکز تثبیت دي محلات، مخکې به داسې و چې په یو مرکز کې 8 محل او په هر یو محل به 600 کسان ووټرز درلودو، رای ورکوونکي درلودل، چې دا به د ازدحام و یا هغه ټایم چې ورته سکیجول شوی و، ټایم چې مشخص شوی و، دې ته به یې نشو کولای چې دوی رستګي وکړي ده و به غځېدل. خوشبختانه په دې مرحله کې زه ډاډ در کوم چې دغه پروسه ټوله په شفاف ډول پر مخ تللې دي. د درغلیو مخه پکې 100% نیول شوی، ټول بایومیټریک سیستم کارول کیږي، او په څنګ کې د دې په هر محل کې 400 کسان به ووټرز وي، یعنی 200 کسان کم شوی دي، محلات ورته زیات شوی په دې ساحه کې. نو دا د پډاډ سره زویل شم چې دې پرته به مونږ په یو ورځ د سهار د 8 بجو نه تر 3 بجو پورې زمونږ مراکز خلاص اوسي او زمونږ رای ورکوونکي به ټول خپل رای استعمال کړي، او بالاخره نتیجه به ډېر زر مونږ الکترونیک شکل د دوی خپل پایلې به اعلان.
تړون صاحب، بایومټریک مسلې ته وروسته راځو، خو امنیت تاسو یاد کو چې امنیت واقعا په افغانستان کې د انتخاباتو په وړاندې ستر خان بلل کېږي. 523 مرکزونه تثبیت شوي دي، دا به په هغه ورځ ټول خلاص وي که نه؟ د نامنې له امله لکه څنګه چې د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ لږ تر لږه 2000 مرکزونه دوی وایي چې موږ نشو خلاصولی په هغه ورځ باندې، تاثیر یې په کابل باندې شته؟
د کابل په ولایت کې 550 مراکز دي چې دا به ټول د انتخابات په ورځ خلاص اوسي. زمونږ د امنیتي پلان چې د امنیتي ارګانونو سره زمونږ همغږي شته، او د دوی هغه کوم مونږ مشترک ډیسک لرو، داسې ستر ګواښ د کابل په ولایت کې موجود نه دی چې زمونږ مراکز به هغې ورځ تړلي اوسي. د امنیت د لحاظه او د تخنیکي د لحاظه به زمونږ اکمالات او مواد اساس او غیر اساس مواد به 24 ساعته د مخه زمنګه په مراکزو کې ځای په ځای شي،
یعنی ټول ولسوالیو کې به ټول مرکزونه په بشپړ ډول خلاص وي.
14 ولسوالۍ او 22 ناحیو کې زمنګه په مراکز خلاص وسی، په استثنا دي بعضي مراکز چې هغه تهدید لکته جګ دي، لکه تهدید لاندې دي مګر خلاص
لکه کوم ځای کې
په سروبي کې موږ لری ساحه لرو، د پغمان په ولسوالۍ کې یو لری ساحه لرو چې هغه ډیر زیات کم ده، هغه به داسې نه وي چې خلاص بنې، فقط لکه تهدید وو.
بایومټریک مسله تاسو مخکې یاد کړ چې دا ځل رای چونه په بایومټریک باندې کیږي. تیر ولسي جرګې انتخاباتو کې بایومټریک استفاده شو، خو دا ځل چې د بایومټریک په اړه څه ویل کیږي، یو څه ستونزې تخنیکي ستونزې لري. تاسو د کابل ولایت د مسول په توګه بایومټریک دستګاګانې در رسیدلي سپارل شوي دي تاسو ته که نه؟ که سپارل شوي وي، هغه ستونزې چې کومې یادې دي چې مثلا بایومټریک میټریک دستګاه د ازل د ګوتی تشخیص نشي کولای، یو کس کولای شي چې په یو ګوته باندې سوزل رای استفاده کیا مثلا عکس اخیستی شي، دا بایومیټریک خود عکس تشخیص نشي کولای. احزاب هم په دې اړه انتقادونه درلودل او د احزاب هم دې انتقاد لامل د بایومیټریک دستګاګانو انتقال ولایتونو ته وځندیدو.
د عملیاتي پلان په اساس د کابل ولایت پای کې بایومیټریک علي ورکول کیږي. هغه په دې اساس چې موږ مشترک استو خپل ټاکنو خپلواک کمیسیون کې زموږ دفتر دی، اکسس یې نږدې دی او بیرته مراکز ته زموږ رسول هم د خپل پلان مطابق نږدې دی. موږ په روسي پلان کې استو، مګر په ټوله کې به زه تاسو دا ډاډ هم د بایومیټریک پاک لا درکم چې یوازې په سافټویر کې هغه څه چې احزاب غوښتل او هغه څه چې په قرارداد کې دي درملو کمپنۍ سره چې د بایومیټریک آلې ترې اخیستل شوی، په قرارداد کې د غټول موارد ورسره ذکر شوی. دا چې نوی راورسېدل او د چیک په مرحله کې، هغه مرحله کې چې دا به چیک شي چې هغه کوم څه چې په قرارداد کې ویل شوی دي چې د درغلیو مخه ونیول شي یا شناسایی په دقیق ډول سره وسی، د چیک په مرحله کې یو موارد داسې و چې دي ګوتو د دویم ځل رای کارول پکې نو بلاک شوی. خوشبختانه هغه هم سافټویر ورته اپډیټ شو، د کمپنۍ د خوانه افغانستان ته راورسېدو، په ټولو ماشینونو کې انسټال شو او د پلان مطابق اوس بیرته شروع دي او ټولو ولایتو ته ځي او کابل ولایت هم د دې نه برخه
رای چونه. خو بیا هم افلاین وي
په ډیرو ساحو کې به آنلاین په کابل کې به ټول آنلاین رای چونه ووسی.
د رای چونه په ترنګوالي کې لږ وخت کې ډاکټر صاحب په کابل کې رای چونه آنلاین ده، یو بل هغه تذکيري سټیکردار تذکيري بم تبن کاریږي کنه هر کس راځي او غوتلګي او رای چي
مشخص د دې پروسې په کله تاسو یم چې یو شخص کله راځي د رای ورکونی محل ته خپل تذکره بلی لري ووټر لیست تر مخ کې ځای په ځای شوی. یعنی په دې محل کې 400 کسان دي، دا په دې بایومیټریک آله کې 400 کسان چې کوم په دې محل کې دي دا ورته ځای په ځای شوی دي. کله چې دا خپل دوه ګوتیک دي نو هلته به دې خپل ټول مکمل ډیټا راځي چې د شخص شهرت به وي، د تذکری شمیره به وي او خپل د سټیکر شمیره به پکې موجود وي. د دې سره په څنګ کې کله چې د پروسې نه تیریږي چې د کس شناسایی شو دلته، بیا د دې سره په څنګ کې د تذکری عکس اخیستل کیږي، د سټیکر عکس اخیستل کیږي او بیا د خپل شخص د رای ورکونکي عکس اخیستل کیږي، بیا د غین وروسته ورته فورم ورکول کیږي او د خپل رای استعمالوي. نو دا په آنلاین شکل په کابل ولایت کې اکسس بيخي خده، په ټول ولایت کې به کابل ولایت کې يم دي پروسې د لارې به رای ورک
د انتخاباتو د ورځې د لپاره د کارکونکو د نیولو مسله چې ول کې په کابل ولایت کې پیل شوې ده، د پروسه څنګه روانه ده، پاتره سلیک څنګه
دا پروسه درې پړاو لري. لومړی پړاو د مراکزو دی ناحیو او دی ولسوالیو دی امیرونو ګمارنه ده چې موږ 15 امیرین لرو او د دې سرپسند کې دوی د ماوینونو چې 315 ماوینین لرو. دا پروسه عملاً بشپړ شوې ده، د یو شفاف پروسې لري. موږ په درې مراحل کې دوی نه ازموینه اخیستي، د ملکی خدمتونو د قانون په اساس نو ټول مراحل بشپړ شوې دي. عملاً دوی دی ټریننګ په جریان کې دوی ته آموزش ورکول کیږي ترڅو دوی بیا په ساحو کې خپل عمل
ټریننګ تاسو یاد کو تړون سه. تیر انتخاباتو کې ټریننګ یو لوی سنځو نو ځکه په مراکزو کې زیات کارکونکو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د بایومیټریک د دستګاو په استعمال باندې حتی نه پویدل، دا ځل دغه سنځو ته توجه شوی ده.
په ټوله کې په دې دور کې موږ یو موارد نخه کړی و، هغه موارد چې د ټاکنو کمیسیون د کارمندانو د امنیتي ارګانونو او بلاخره د ټولو کارکونکو هغه ضعف نقطې وي هغه په نخه شوي دي او په هغې عملا موږ کار کړی دی. ان شاء الله چې هغه نقاط به هیڅ یو هم نه وي موجود. دوی به په ښه شان سره په درې مرحلو کې ټرین شي، چې لومړی مرحله د امیرینو او معاونینو وه، دویمه مرحله به د مراکزو د امیرینو د مدیرانو وي، او د دې سره په څنګ کې د مراکزو د کارکوونکي وي، چې هم د بایومیټریک آلې دپاره، هم د دې رایې کارونې دپاره، هم د باکس د ساتنې دپاره، د قطار د جوړونې دپاره. دا به ټول په درې مرحلو کې د کابل ولایت دپاره 1.5 زره او 1.25 کارکوونکي د همغې ورځې دپاره به وګمارل شي، او عملا به دوی کار کوي، او دا به ټول د یو مشخصې د آموزشي برنامې په واسطه دوی روزل کیږي.
تیر ځل دغه کسان د 1.5 زره 1.25 کسان چې تاسو یاد کړل، دا زیاتره د ښوونځي معلمانو یعنی د معرف وزارت سره په یو تفاهم باندې دغه کسان نیول شوي، خو ماشاد تر ډیره وخته پاتې او حتی تر ویل کیږي چې تر اوس هم نه دی ورکړل شوی. دا ځل دا پروسه څنګه ده؟ هماغه کسان نیول کیږي کنه کوم نوي کسان ونیول شول؟
دا ځل مطلق متفاوت دی. د آزاد رقابت لري، موږ ټول د سټاف نیول، د کارمندان نیول د آزاد رقابت لري دي، تر دې مرحله پورې. یعنی 1.5 زره 1.25 کسان به د آزاد رقابت لارې نیول کیږي، نه په کومه هوکړه.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، کور ودان ژوند دی.
مننه ستاسو نوم کور ودان.
درنو دوستانو، مننه چې ازادي رادیو ته غواګیاس. د کابل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وحید الله تړونو چې د حقیقت څه د دیونه خبرونه کې زموږ پښتون ته ځوابونه راکول، تاسو هم مننه چې د خبرونه مر سره تر پای ووریدل. تر بیا د الله پامان.